د ازادي راډیو د دې مهال خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرې شي. په روانه نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ناټو وایي د 2 میاشتو په مخه به د افغانستان د نیمایي نفوس امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي، یعنی دوی وایي چې د بونتر کانفرنس مخکې به دا کار وشي. په راتلونکو 1.5 دقیقو کې د دې خبري مجلې په ترڅ کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی خبرونه له جانقا الکوزي څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي جمهور رئیس کرزي ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکې اونۍ کې به د کابینې پاته وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو په مقصد ولسي جرګې ته معرفي کړي. فرانسې له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړل. د پاکستان د پوځ مشر وایي امریکا به په اسلام آباد باندې د فشار اچولو پر ځای باید د افغانستان ثبات ته پام واړوي. پوره خبرونه واوړئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي جمهور رئیس حامد کرزي ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکې اونۍ کې به د کابینې پاته وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ابراهیمی دا خبره نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړه. له بلې خوا د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مرستیال صفت صحاف صافي هم ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې کار پرمخ تللی او په نږدې راتلونکي کې به پاتې وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. په دې سربېره جمهور رئیس حامد کرزي له دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته د خپلواکو ریاستونو رئیسان هم له سره ولسي جرګې ته نه دي ورپېژندلي او په عین حال کې د سترې محکمې د عالي شورا د 3 غړو د کار موده هم پای ته رسېدلې ده. د فرانسې دفاع وزیر وایي هېواد یې سر له ننه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارد لانګوي وویل د فرانسوي عسکرو لومړنۍ 200 کسیزه ډله د کابل له سروبي ولسوالۍ نه وځي او د روان کال تر پایه به 1000 تنه فرانسوي عسکر افغانستان پرېږدي. هغه وویل د فرانسوي عسکرو له وتلو وروسته د هغوی ځایونه افغان ځواکونه نیسي. فرانسې پریکړه کړې چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول عسکر چې شمېر یې 4500 ته رسېږي له افغانستان نه وباسي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په سلونو کسانو او قومي مشرانو نن په کابل کې له حکومت نه وغوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د بندولو لپاره د هڅې وکړي. دوی د جمهور ریاست د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته مراجعه کړې وه. په دوی کې یو کس چې ځان یې مجددي معرفي کړ خبریالانو ته وویل
په مبسینو مرته خطونه راسته ویلی دي، زنګونه یې راته ویلی دي، مرته خبر را کړی دي چې د ورځې 3 4 5 10 نفره وژني. هغه هم بیرته د هغه کاري په لاس نه ورکوي. مرز والو چې د پکاتو پکاتو ایران ته اوله منه نزمر دغه ده چې زمش خلک ملنکی د افغانستان و دولت ته تسلیم.
د جمهور رئیس د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر اسد الله وفا وایي د دوی وړاندیزونه به له جمهور رئیس سره شریک کړي. زموږ مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو هیئت تهران ته له سفر وروسته ویلي و د ایران په زندانونو کې شاوخوا 4500 افغان بندیان دي چې څه کم 800 ښځې دي. راپورونه وایي نن له غرمې مخکې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین پیوي چاودنه کې د ملي پوځ 15 عسکر ووژل شول. د هرات د والي وایان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو د عسکرو موټر د غزمې په حال کې و چې ماین پرې وچاودېده. له بلې خوا د بادغیس ولایت چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې په ویزان وژونکي حملې کې 3 تنه ملکیان او د ملي پوځ 2 عسکر وژل شوي. د بادغیس د والي وایان شرف الدین مجیدي ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکي چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و د یو روغتیایي کلینیک تر څنګ د ملي پوځ په عسکرو چاودنه وکړه. خبرونه آزادي راډیو اوري. د پاکستان د پوز مشر د هیواد د پارلمان دفاعي کمیټه ته ویل د امریکا متحده ایالات په ځای د چې په اسلام آباد باندې د وسلوالو د ټکولو لپاره فشارونه اچوي باید د افغانستان ثبات ته پام واړوي. جنرال اشفاق قیانی وایي اسلام آباد به په خپل پریکړه کوي چې کله په شمالي وزیرستان کې ستر پوځي عملیات وکړي. د زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید په دې سیمه کې د یو اړخیز عمل کولو مخکې لس ځلې فکر وکړي. د لویدیځ هیوادونو استخبارات وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په نازایونه موجود دي او له دغه ځایه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو باندې حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د عمان په مرکز مسقط کې د دغه هیواد له مشر سلطان قابوس سره د دوه اړخیزې همکارۍ او سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړې. امریکایي چارواکو مخکې ویلي و هیلری کلینټن به له سلطان قابوس نه مننه وکړي چې په ایران کې د نیول شوو 3 تنو امریکایي غرقتونکو په خلاصون کې مرسته کړې. چارواکو دغه راز ویلي تمه ده چې هیلری کلینټن به په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د قتل په دسیسې کې د ایران د دخالت د ادعا په اړه هم خبرې وکړي. ایراني مشرانو د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په دسیسې کې د ایران د حکومت هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له لیبیا څخه مسقط ته لاړه. دې د لیبیا له نوي مشرتابه سره د مرستو او ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي ترکیه د عراق پولې ته نږدې په حقاري ولایت کې د کوردي وسله والو لخوا د یو شمېر ترکي عسکرو له وژلو وروسته د کوردانو سخت تعقیب ته ملا تړلې ده. اردوغان د عملیاتو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې، خو دومره یې وویل دا عملیات به د نړیوال قانون په حدودو کې وي. ده د وژل شوو عسکرو شمېر څلېرویشت وښوده. اردوغان له حملې وروسته قزاقستان ته خپل سفر لغوه کړ. دا په تېرو څو کلونو کې په ترکیې کې تر ټولو مرګونې حمله بلل شوې. سیمه ییزو خبري رسنیو ویلي له حملې وروسته ترکي عسکرو د پوځي الوتکو په ملاتړ د په شمال کې د کوردانو په سنگرونو حملې وکړي. کوردي یاغیانو په 1940 کال کې د ترکیې پر ضد وسلو ته لاس کړی او له هغه وخت راهیسې له 40 زیات کسان په جګړو او حملو کې وژل شوي دي. په زرونو کسانو نن د یونان په ښارونو کې لاریونونه وکړل او د حکومت د هغو سختو مالي مقرراتو پر ضد د اعتراض غږونه پورته کړل چې پارلمان به ورباندې د پنجشنبې په ورځ رایه ورکړي. پولیس وایي شاوخوا 10,000 کسان په مرکز آتن ښار کې د پارلمان مخې ته راټول شوي او دغه راز په نورو ښارونو کې هم سترې مظاهرې روانې دي. دا په یونان کې د حکومت د پلان پر ضد چې غواړي مالي جګې او معاشونه کم کړي او دغه راز کارونه له منځه یوسي تر ټولو سترې مظاهرې دي. مظاهرې په داسې حال کې جوړې شوې چې د یونان د کارګرو دوو سترو اتحادیو په ټول هېواد کې د 8 ساعتونو لپاره اعتصاب پیل کړی. د اتن ښار پولیسو د هغو ځوانانو په ډلې غاز استعمال کړ چې د پولیسو پر لوري پټرولي بمونه غورځول. د یونان حکومت دا سخت مالي مقررات ځکه وړاندې کړي چې اروپایي اتحادیه او نړیوال وجهي صندوق ورته د پورونو ورکولو لپاره شرطونه ایښي. د یونان صدراعظم جورج پاپاندریو د هېواد روانه وضع جګړې ته ورته یو حالت وباله. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د اروپایي اتحادیه او اشقابات د همکارۍ په اړه د روسیې پر دریځ انتقاد کړی. د ترکمنستان اعلامیه نن په یوې حکومت پلوي انټرنیټي پاڼه کې خپره شوې ده. په اعلامیه کې د روسي چارواکو او خبري رسنیو پر هغو څرګندونو انتقاد شوی چې د کسپین بحیرې له لارې اروپا ته د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین د جوړولو په ګډون په اروپا باندې د ترکمنستان د طبیعي غاز د پلورلو د پلان په اړه کړي دي. اروپایي اتحادیې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې اروپایي کمیسیون ته وظیفه ورکړې وه چې له آذربایجان او ترکمنستان سره د دغه پایپ لاین د جوړولو په اړه خبرې چټکې کړي. روسي چارواکو په وار وار ویلي دوی به د دغه پایپ لاین د جوړېدلو مخالفت وکړي او دا ځکه چې د کسپین د حوزې د 5 هیوادونو ترمنځ د ځمکني ملکیت قانوني مسله نه ده حل شوې. او د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین د پخواني شوروي اتحاد د ګډو ګټو اتو جمهوریتونو سره د آزاد سوداګرۍ د تړون لاسلیک کول غوښتل او دا یې د سیمه ییزې ملګرتیا د همکارۍ لپاره یو اساسي تړون وباله.
موږ
خپل بازارونه یو بل ته پرانیزو، په دې معنا چې مواد به مارکیټونو ته په ارزانه بیه راوړل کېږي او د نوو ګډو سوداګریزو چارو لپاره به ډېر ښه شرایط برابر کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کار سره به زموږ د ټولو په اقتصاد کې سیالۍ رامنځته شي. د آزاد سوداګرۍ دا تړون د روسیې، ارمنستان، مالدوا، اوکراین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بیلاروس ترمنځ لاسلیک شو. دا تړون به د یادو اتو هیوادونو د پارلمانونو له تصویب وروسته په راتلونکي کال کې د اجرا وړ وي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا سړی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو د ناټو په وینا خبرو چې د افغانانو د لوی برخې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. بیا مو په زابل کې له پوځي عملیاتو خبرو او د ولسی جرګې په وینا به واوري.
په راتلونکي اونۍ کې به هغه مودي صاحبان چې تر اوسه پورې یې د باور رایه نه ده اخیستې، ولسی جرګې ته د اعتماد د رایه د اخیستنې لپاره ور وپېژندل شي.
لدی به مهم په خبرونه کې خبر کړو چې په سلګونو افغانانو نن په کابل کې جمهوري ریاست ته له ایرانه شکایت وکړ.
مرد ایران ته خایشتمن یو زمرد ما بسینو قتل قتل باندې کی مر به تر مرګ کشننو.
د کونړ والی د پاکستان د دې تور پاړه چې د پاکستاني طالبانو مشر مولانا فضل الله په کونړ کې د ازادي رادیو ته وویل
که دوی چیرته داسې معلومات ولري یو مشخص ځای کې وینو لطفا دا معلومات د موږ سره شریکي.
د کونړ د والی د سرګندونو سربیره پر روان خبرونه کې یو شمیر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو اوریدلای شي. د افغانستان له ولسی جرګې څخه ایستل شوی غړي سیمین بارکزی د نخوړو اعتصاب نن پای ته ورساوه. سیمین بارکزی وروسته تر دې له اتو تنو نورو سره په ولسي جرګې کې خپله څوکۍ له لاسه ورکړې وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو په اړه بیا څېړنه وکړه. تېره پنجشنبې د شپې د لسو بجو خواته پولیسو د سیمین بارکزی خیمه چې دې پکې اعتصاب کړی و ټوله کړه او دا یې د داود خان روغتون ته د درملنې لپاره بیوله. اوس خبر لرو چې دې خپل اعتصاب پای ته رسولی. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. نسیم شفق، سیمین بارکزی څرنګه خپل اعتصاب پای ته ورسو؟
بله شیبر صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، سیمین بارکزی نن مازیګر د حضرت صاحب غت الله مجددي په منځګړیتوب او غوښتنه خپل د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسو. په دغه مراسمو کې چې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او دغه راز په پارلماني چارو کې د دولت وزیر همایون عزیزی هم برخه اخیستې وه، د ژورنالیستانو په وړاندې سیمین بارکزی خپل اعتصاب پای ته ورسو. حضرت صبغۃ الله مجددي سیمین بارکزی ته وویل چې دی حاضر دی چې په سنا کې چې کوم انتصابي څوکۍ لري له هغې څخه استعفا وکړي او له ولسمشر نه وغواړي چې په انتصابي ډول سیمین بارکزی ورولېږي. خو سیمین بارکزی د حضرت صبغۃ الله مجددي دغه خبره ونه منله، بلکې هغه ژمنه یې د صبغۃ الله مجددي ومنله چې ګوندې د سیمین بارکزی د وکیل په توګه به د دې د دوسیې په پرمخ وړلو کې پوره همکاري او مرسته کوي او دا دوسیه به تعقیبوي. سیمین بارکزی چې نن یې د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب اتلسمه ورځ وه، ډیره ضعیفه شوې ده، حتی په رنګ کې تغییر راغلی و. کله چې د خبریالانو هلته هغه د سردار داود خان روغتون ته ورغلل، سیمین بارکزی له سترګو اوښکې تویدلې او ډیره خواشینې ښکارېدله او سیروم هم ورته تطبیق کېدل. په عین حال کې د سیمین بارکزی د کورنۍ غړو د دې د اعتصاب د پای ته رسولو له امله خوښي څرګنده کړله، خو په عین حال کې دوی په دې ډېر هم خفه وو چې اتلس ورځې د دې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب هیڅ ځای ونه نیوه. او د دوی په خبره جمهور رئیس د دې غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه وه ځواب ونه ویل.
نسیم شفق چې له کابل د سیمین بارکزی د نخوړو د اعتصاب د پای ته رسیدو په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکول. بیا هم په ولسي جرګې کې تم کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی نن څرګند کړه چې ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ د کابینې پاتې غړي د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. ولسي جرګې ته د کابینې د غړیو د ورپیژندلو لړۍ د تېرې ولسي جرګې په مهال پیل شوې وه چې د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. افغان حکومتي چارواکو که هم د کابینې د پاتې غړیو د معرفي لپاره کومه دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه، خو ویې ویل چې هڅې روانې دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلې بیا تمه خودله چې په راتلونکې اونۍ کې به دا جرګه د کابینې د پاتو غړو کوربه وي، سوله وکیلانو څخه د باور رای ترلاسه کړي. اوس مهال د افغان حکومت اووه وزارتونه د سرپرستو لخوا اداره کېږي چې لا یې هم د باور رای نه ده ترلاسه کړې. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د ولسی جرګې له مشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د کابینې پاتې غړي به راتلونکې اونۍ جرګې ته ورپیژني.
محترم رئیس هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې هغه ملاقات کې چې رئیس جمهور سره درلوده دا ژمنه ورسره شوې ده چې په راتلونکې اونۍ کې به هغه اووه تنه د کابینې محترم وزیر صاحبان چې تر اوسه پورې یې د باور رایه د ولسي جرګې نه ده اخیستې، د ولسي جرګې ته د اعتماد د رایه د اخیستنې لپاره ور وپېژندل شي.
افغان ولسمشر په دویم ځل د انتخاباتو له ګټلو وروسته څو سو واري پخوانۍ ولسي جرګه ته د کابینې غړي ور وپېژندل، څو د باور رای ترلاسه کړي. خو د موجودو اختلافاتو له کبله دا بهیر بشپړ نه شو او ان خبره نوې ولسي جرګه ته پاتې شوه. نوې ولسي جرګه هم په داسې شرایطو کې پرانستل شوه چې د ولسي جرګه په انتخاباتو کې د درغلیو په سر هیواد له انتخاباتي بحران سره مخ شو او ان د دغو اداو د سیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوه. په داسې حال کې چې نوې ولسي جرګې ټینګار کاوه چې د کابینې پاتې غړي باید ژر تر ژره وروپېژندلی شي، خو معترضه کاندیدانو مخالفت کوو او دا ټول د دې سبب شول چې د ولسمشر کابینه د دوو کلونو له تېرېدو سره هم بشپړه نه شي. خو وس د افغان حکومت چارواکي هم وایي چې ولسمشر ژمن دی چې د کابینې پاتې غړي ډېر ژر د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. د حکومت د رسنیو د مرکز مرستیال صفت الله صافي که څه هم کومه دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو وویل چې په دې برخه کې زیات پرمختګ شوی او ډېر ژر به پاتې وزیران ولسي جرګې ته واستولی شي.
افغان حکومت بار بار ویلی زمونږ تاکید هم دا دی چې په هر څومره ژر چې ممکن وي دغه پاتې وزیران باید پارلمان ته ورمعرفي شي. په دې اړه باندې ډېر کار شوی دی او امید مو دا دی چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع محول.
افغان حکومت هم دا په ډاګه کړی نه ده چې د کابینې پاتې پوسټونه نو سیرو ته ورکول غواړي او که بیا هم هغه کسان ولسی جرګې ته ورپېژندل غواړي چې اوس مهال د دغو وزارتونو سرپرستی کوي. دغه سرپرستان تر ډېره هغه کسان دي چې پخوانی ولسی جرګې رد کړی وو او له حکومت څخه یې غوښتي وو چې پر ځای نوي کسان دوی ته ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دا ساتي راډیو د روانې خبرې مجلې په دې برخه کې په افغانستان کې امنیتي مسایلو ته ورسو. ناټو وایي د افغانستان په اړه د بن تر نړیوال کانفرنس مخکې به د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د موضوع تفصیل له رضوان مراد څخه اورو.
رویټرز خبری آژانس په کابل کې د لویدیز ډیپلوماټ په حواله وایي چې ډېر ژر به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د نفوس د نیمایي د امنیت چارې پر غاړه واخلي. دغه ډیپلوماټ شنومنه د ذکر شوې ویلي چې افغان امنیتي ارګانونو ته د مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتي چارو د انتقال په دوهمه مرحله کې سپارل کیږي. د افغان دولت او متحدانو ترمنځ د موافقې پر اساس د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان د ټولو سیمو د امنیت چارې افغان ملي اردو او پولیس پر غاړه اخلي. د غلوډیز ډیپلوماټ رویټرز آژانس ته ویلي افغان ځواکونو ته د دې هیواد د نفوس د سم نیمایي د امنیتي چارو سپارل د هغو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې سرتیری لري ډېر اهمیت لري. د هغه په وینا د دغو هیوادونو خلکو ته به دا ګام د دې څرګندوي وي چې د سرتیرو وستلو لپاره ټاکل شوی پروګرام د پرمختګ په حال کې دی. افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو لومړۍ مرحله د سکل په اوړي کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې راتلونکو څو اونیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د انتقال د پروسې دوهم پړاو اعلان کړي. بلور ته د ناټو یو مقام ویلي کچیرته افغان ولسمشر د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د دوهمې مرحلې پړاو وړاندې شوي سپارښتنې ومني نو د افغانستان د نفوس 1500 پسولو کې به په هغو سیمو کې اوسیږي چې امنیت به پخپله د افغانانو په لاس کې وي. د ناټو دغه مقام چنومنه د ذکر شوی رویټرز آژانس ته ویلي چې ټاکل شوی د امنیتي مسؤلیت د انتقال د پروسې دوهمه مرحله په دسمبر میاشت کې په جرمني کې د افغانستان په اړه له نړیوال کانفرنس د مخه اعلان شي. رویټرز آژانس وایي ټاکل شوی په دوهمه مرحله کې به تر ډېره حده د افغانستان د شمال آرام سیمې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، خو له پاکستان سره پر پوله د یو شمېر ناکراره ختیځو او مرکزي سیمو د امنیت چارې به هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ناټو د چارواکو په وینا د میدان وردګ او غزنی ولایتونو ځینې برخې، د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالۍ، جلال آباد ښار، د بلخ، نیمروز او غور ولایتونو د ځینو برخو مسؤلیتونه د انتقال د پروسې په دوهمه مرحله کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د بن تر نړیوال کانفرنس مخکې به د افغانستان د نیمایي نفوس امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. البته دا خبره تر اوسه ناټو رسما نه ده تایید کړې. د زابل په دوو ولسوالیو کې له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا عملیات روان دي. چارواکي تر اوسه د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو او یو شمېر نورو د نیولو خبر ورکوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
عملیات په خاکي افغان او دای چوپان ولسوالیو کې پیل شوي. د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فراهی وایي چې په دغه عملیاتو کې چې څو نورې ورځې به هم دوام وکړي، 15 وسلوال وجل سوي او څلور تنه ژوند نیول سوي. د امنیت امیر وایي چې د عملیات پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفینو ديار لسارا دي موټر سایکلان او یو شمیر وسلې او چاودیدونکو توکي هم د ګډو ځواکونو لاسته ورغلي. د امنیت امیر زیاتوي چې په عملیاتو کې افغان او نړیوال ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
خاک افغان د چپان پولیس والی کې موږ تقریبا نن دریمه ورځ دی چې عملیات جریان لري. تر اوسه چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړي دي، 15 نفر مخالفین له منځه تللي دي، 3 نفر ژوندي نیول شوي دي، 4 نفر زخمي دي، هغه زخمي ته انتقال شوي دي، او په تعداد د 14 سرحدي موټرسایکلان رښتمي دي، یو څه سلو مهمات هم لاسته راغلي.
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین د خپل ملګرو د وجل کې دوه او نیول کې دوه خبره ردوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپه احمدی وای چی په بمی چاودونو او وسلوالو بریدونو کې زیات شمیر دولتي او بهرني سرتیری وشلی، خو د امنیت امیر د طالبانو د غیدا رد کړه.
بیا هم په افغانستان کې د امنیتی پیشو په ارتباط په بادغیس کې په ملي اردو ځان وژونکی برید شوی، خو مرشوب له ملکیانو ته اوښتېده. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین سانکزی رپورټ لري.
د بادغیس په لمرغاب ولسوالۍ کې د یوه ځانمرګ برید له امله درې ملکي وګړي ووژل شوه او د ملي اردو دوه سرتیري ټپي شوي دي. دغه خبر د بادغیس امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار صالح په ټلیفون سره ازادي راډیو ته تایید کړ. وی ویل پېښه پرون مازدیګر د کلینیک تر خوا تیرو ټانک سره رامنځته شوه. امنیت قمندان د پیښه مسؤلیت په واسطه والا طالبانو واچاو، خو باید ووایم چې دغه راپور تر بشپړېدوی ازادۍ راډیو ته کومې ډلې مسؤلیت نه ده منلی. بادغیس په ځانګړي ډول د بالامرغاب ولسوالۍ د افغانستان په شمال لویدیځ کې یوه سیمه نومېږي چې تېرو څو کلونو راهیسې نه امنه یادېده، خو په دا وروستیو کې د کومې بدې پېښې خبر نه ده ترې خپور سوی. دولتي مامورینو به دلته د ډاډمن امن خبره کوله. همدا پوښتنه چې وروستی برید طالبانو د بیا ظهور معنا نه لري، بادغیس امنیه قمندان څخه مې وکړله هغه د طالبانو د موسمي تحرک یوه برخه وبلله. باید ووایم چې د بادغیس د یادې سیمې خلک ډېر بې وزله او تل ورته مواردو کې د جګړې دواړو طرفونو طالب او حکومتي لوري ملکي وګړو باندې په زور زیاتی متهمه وي.
نو دغه کلی همیشه دلته طالبان راځي، په دوی باندې ډزې کوي، دوی بیا ولاړېږي د هغه په مقابل کې. دوی تر موږ دولت ته خامخا هر څه په واسه ده. موږ په واسه خو هېڅ کوي د طالب سره. طالب هم د دوی په رقم یو وسلوال کس ته که چېرې موږ په مقابل کې ودرېږو، ټوله جهان او ټوله نړۍ ته معلومه ده طالب په مقابل کې درېدل یا حلالېدل یا مرګ ده. نو زموږ په واسه خو هېڅ څه نشته. پر هغه سربېره بیا دوی هم ولاړېږي.
خو تر کومه ځایه چې د تازه انتحاري برید خبره شوه، د حمله کوونکي مخه د ملي اردو ځواکونه یاد شوه، هغه چې د امنیت قمندان په وینا بیا یې هم قرباني ملکي وګړي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه سلګونو کسانو نن غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ ودرول شي. دوی د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې وویل افغان دولت له ایران سره خبري وکړي تر څو ټول افغان بندیان له ایران څخه خپل هیواد ته انتقال کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس وایي چې د دوی د شکایتونو په اړه به اړوندو حکومتي ادارو سره خبري وکړي او ولسمشر کرزی به هم پرې خبر کړي. په دې اړه پام وکړي د نسیم شفق رپورټ ته.
دغه سلګونه کسان چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شکایت لپاره کابل ته راغلي، له ولسمشر کرزی او نورو اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې له ایران څخه د افغان بندیان خپل هیواد ته را انتقال کړي. دوی دغه راز غوښتنه کوله چې ایران دې په ناحقه افغانان نه اعداموي او په نوموړي هیواد کې په اعدام د محکوم شوو افغانانو سزا دې په عمري بند بدله شي. دوی شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ځینې افغان حکومتي ادارې وایي چې ډېر ژر به له ایران څخه افغان بندیان افغانستان ته راولېږدول شي، خو د دوی په خبره په عملي ډګر کې لا تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي شوي.
مرد ایران څخه اشتمن یو، زموږ د مابسینو قتل قتال بند نه کې مرد به تر مرګ کښېننو ادامه نه بند سي زموږ ناروا وري داسې
زموږ بندیان ولې بې ګناه څوک د چا څخه پرسن نه کوي؟ بې دفاع بندیان ولې لکه په دام وال کېږي؟ څوارلس کلن علوکان زموږ ولې اعدامېږي؟ چې موږ به اول خود د اسلام کلا لاره بندوو.
موږ حاضر یو چې خپل د بندیانو مصارف خپله ورکړو په افغانستان کې، که زموږ غوښتنې هم ونه منل سي لاس په تظاهرات وهو او لارې به بندې
کړو.
دغه شکایت کوونکو چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست د شکایتونو کمیسیون ته راغلي وو، دا هم ویل چې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر خپلوان په ایران کې اعدام شوي، خو د ایران حکومت مړي دوی ته نه دي سپارلي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس اسدالله وفا خبریالانو ته وویل چې بیلابیلو وزارتونو په دې اړه کار کړی او د ایران له حکومت سره په دې اړه موافقه شوې چې افغان بندیان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان زندانونو ته انتقال شي. ښاغلی وفا څرګنده کړه چې د دې خلکو شکایتونه به ډیر ژر ولسمشر کرزي ته وړاندې کړي تر څو د هغه له خوا ارزیابي او اړوندو ادارو ته د اقدام کولو امر وشي.
یو چې دا یا په سوو خلک یا په څونه خلک په دې دام راوتلی دي. زه خپله په دې نظر یم چې دولت باید دا خواهش هم د ایران سره وکړي چې دغه اعدام یې په حبس طویل تعدیل کړي. حقوقي اړخ کمزوری دی، خو یو شی کېدای شي رئیس جمهور د ایران صلاحیت لري، خواهش ځینې وشي او د رئیس جمهور صلاحیت لري اعدام په طویل حبس تعدیل کړي، نو داسې کار کېدای شي.
د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې کابو 15,000 تنه افغانان بندیان دي چې شاوخوا 2,000 تنه یې د نشه یي توکو د قاچاق او داسې نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ایران کې د لسګونو افغانانو د اعدامولو په اعتراض سو ځلې مظاهرې شوي او له ایران څخه غوښتل شوي چې د افغانانو د اعدامولو لړۍ ودروي. افغان حکومتي چارواکو مخکې ویلي وو چې په دې اړه یې څو ځلې ایران ته پلاوی استولي او ملي شورا هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي او افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال په هکله د نوموړي هیواد له چارواکو سره په ورته توګه خبرې اترې کړې، خو راپورونه وایي چې ایران اوس هم په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام لړۍ ته دوام ورکوي او په دې اړه یې د افغانانو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ والی د پاکستان د تور رد کړ چې د پاکستاني طالبانو یو مشر په کونړ کې دی. فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په دې اړه څه ثبوت لري نو د افغانستان، پاکستان او امریکا درې ګونی کمیسیون ته دی وسپاري. د نوموړي د څرګندونو په استناد له اسدآباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري رپورټ لري.
له تیرې څمودې څخه د پاکستان دولتي چارواکو څو ځلې ادعا وکړه چې په سوات کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر مولوي فضل الله او ملګري د کونړ په ولایت کې میشت دي او دلته نظامي مرکزونه لري. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان مخالف وسلوال په کونړ کې روزل کیږي او بیا د حملو دپاره د باجوړ، مومندو، دیر او د چترال سیمو ته ځي، خو افغان دولت همیشه دغه ډول داوی رد کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د فوز وایاند اطهر عباس یو ځل بیا رسنیو سره په خبرو کې خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه او ویل چې د پاکستاني او طالبانو یو مشر مولوي فضل الله او ملګری په کونړ کې میشتي. له نړیوالو ځواکونو او افغان دولت یې وغوښتل چې باید د دغو جنګیالیو مخه ونیسي. خو د چهارشنبې په ورځ د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په خبري غونډه کې د پاکستاني چارواکو لخوا ټول لګول شوي تورونه بی اساسه وګڼل.
دغه سرګندونه ډیر بې ځایه دي او د اسې بې اساسه دي، ځکه چې موږ په سرحدونو کې قوي پوستې لرو د خپل سرحدي پولیسو او موږ د خپل ملي امنیت لخوا پوره معلوماتونه اخلو د سرحدونو نه. په عین وخت کې د ائتلافي قوا او سار لاندې دي د سرحدونه، نو دا بالکل زموږ په کونړ علاقه کې دی نشته دی. او که دوی چیرته داسې معلومات ولري یو مشخص ځای کې وي نو لطفا دا معلومات د موږ سره شریکي، ځکه دا درېګونې کمیټه چې د سرحد په مورد کار کوي حد اقل هغه درېګونې کمیټې ته دې وایي چې هغوی موږ ته دا ځای وښیي او موږ بیا دا توان لرو چې خپله خاوره کې داسې څوک پرېنږدو چې د دوی په ضد فعالیت وکړي.
هغه وویل افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پخوا هم شکایت کړی او اوسې هم کوي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې وسلوال مخالفین او د القاعده مشران د پاکستان په خاوره کې اوسېږي او په هماغه ځای کې روزل کیږي چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملو دپاره افغانستان ته راځي، خو هیچا دغه خبرې نه اورېدي.
د خبرې خو موږ څلور کاله کېده چې کوو خو چا نه منه.
وحیدی وویل کله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان مرکز اسلام آباد سره په 100 کیلومتره کې وژل شو، نو له هغه وروسته پاکستاني چارواکو هڅه پیل کړې چې څو افغانستان نړیوالو ته د تروریزم د جال پر نوم ورو پیژني.
خو د اسامه د مرګ نو وروسته دا خبره په دوی باندې ثابته شو او اوس واقعا دوی دا کوشش کوي چې دا خبره په مونږ واړی، لیکن واقع ټول دنیا ته معلوم شوی دی چې مرکزونه چیرته دي. هر ورځ کوم ځای کې د القاعده او پسې خلک ګرځي او بمباریانې کوي، او هر ورځ چیرته جنگونه دي، چیرته پرابلمونه دي. دوی هم په دې پوهیږي، مونږ هم پوهیږو چې یا وزیرستان دی او یا باجوړ دی او یا د دوی خپل هغه نقطې دي چې د دوی کېدای شي په وس کې هم نه وي، ځکه اوس چې خلک ډېره شي.
له دې وړاندې هم پاکستان پر افغانستان تور پورې کړی و چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر مولوی فضل الله د کونړ او نورستان په ولایتونو کې میشته، او له یادو ولایتونو څخه یې د پاکستان پر خلاف د پیل شوې جګړې مرکز جوړ کړی دی، خو هر وخت افغان چارواکو دغه دعوی رد کړی دی.
خبری مجله اوري.
همدا خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. بلې یو زرغونه منګل تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی زرغونه جانې.
مننه احمد شیبر. تاسو سری مشه شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان و هم به امیدی که روز خوب را گذشانده باشین. تا پایانی ساعت با نیم ساعت با شماستم. در جریانی مجله خبری مشنوین که سیمین بارکزی عضو معترض ولسی جرگی کشور که از 18 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده بود، ساعت پیش به وساطت حضرت صبغت الله مجددی و دیگر مقامات ارشد حکومت افغانستان یه اعتصاب خاتمه داد. ایره هم مشنوین که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه به هدف کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی میشن. گزارش های دیگه خبری ده هم مشنوین، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. سیمین بارکزی پس از چاشت امروز بعد از 18 روز به اعتصاب غذاییش پایان داد. در حدود 200 سرباز فرانسوی امروز در نخستین مرحله خروج سربازان این کشور از افغانستان کابل را ترک کردند و به اساس گزارش ها لوی درستیز اردوی پاکستان به کمیته نظامی پارلمان این کشور گفته است ایالات متحده آمریکا به عوض فشار آوردن بر اسلام آباد به خاطر سرکوبی شورشان باید بالای باثبات ساختن افغانستان تمرکز کند. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. سیمین بارکزی پس از چاشت امروز بعد از 18 روز به اعتصاب غذاییش پایان داد. خانم بارکزی که یکی از 9 عضو سلب صلاحیت شده پارلمان است، با وساطت صبغت الله مجددی عضو مشران جرگه و رئیس کمیسیون حل منازعات از ادامه اعتصاب غذاییش دست کشید. آقای مجددی وعده کرد که خود او تلاش ها به هدف رسیدگی به قضیه بارکزی را به پیش خواهد برد. صبغت الله مجددی همراه با وزرای دفاع و وزیر دولت در امور پارلمانی با عیادت خانم بارکزی به شفاخانه سردار محمد داوود رفت. خانم بارکزی با آقای مجددی صلاحیت داد تا به نمایندگی از او این قضیه را دنبال کند.
شما با من وکیل ما باشین و از هر دامه دفاع کنید.
انشالله کشیم شده ما دفاع می کنید. انشالله یکی را خودت ما هست. ما حتی پیشنی را درام کرده بودم. ما سمع شاکه ردید که این جنگ چمکی تان در مشی جرگه او دست شما زن سدن و خراب شد. ما از این رسید و یک چوکی ما از با مانده در سنا از این چوکی ما استفا می کنم. پردش همه این که کمار با موجه برش انتصابی ایس سناتور موجه بانه.
ما خوبه چوکی ندارم. ما بخاطر چوکی تصمیم نگیرم.
سیمین بارکزی یکی از 9 عضو ولسی جرگه است که پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات سلب صلاحیت شدند و به عوض آنها افراد دیگر به ولسی جرگه معرفی شد. او در اعتراض به این موضوع دست به اعتصاب غذایی زده بود. صدها تن از باشندگان و بزرگان قومی حدود 15 ولایت امروز در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا برای جلوگیری از اعدام افغانها در ایران تلاش کند. این افراد خواستشان را امروز به کمیسیون سمع شکایات ریاست جمهوری افغانستان مطرح کردند. یک تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آرزوی ما از دولت اسلامی افغانستان این است، خصوصاً از رئیس جمهور، پارلمان، وزارت خارجه، سفارت ایران را در جریان بگذارد تنها جلوگیری از اعدام افغان‌هایی که در ایران، اگر یک جرم دارد به تفعیل یک جرم 10 نفر دیگر است.
در این حال اسدالله وفا رئیس کمیسیون سمع شکایات ریاست جمهوری افغانستان میگوید خواستهای این افراد را با رئیس جمهور شریک خواهد ساخت. چند پیش یک هیئت مشوران جرگه افغانستان که به ایران سفر کرده بود گفت حدود 4000 افغان که 800 تن آنان زنان هستند در ایران زندانی اند. در حدود 200 سرباز فرانسوی امروز در نخستین مرحله خروج سربازان این کشور از افغانستان کابل را ترک کردند. قرار است یک چهارم قوای 4500 نفری فرانسه تا پیش از ختم سال 2012 از افغانستان بیرون شوند. قرار است همه سربازان محاربه ناتو در سال 2012 افغانستان را ترک گویند. وزیر دفاع فرانسه گیرارد لانگوی امروز گفت تا پایان امسال 1000 سرباز فرانسوی افغانستان را ترک خواهند کرد. لانگوی افزود با ادامه روند خروج سربازان فرانسوی جای آنها را سربازان افغان پر خواهند کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به اساس گزارش‌های یک مقام برجسته نظامی پاکستان به کمیته نظامی پارلمان این کشور گفته است ایالات متحده آمریکا به عوض فشار آوردن بر اسلام آباد به خاطر سرکوبی شورشیان باید بالای باثبات ساختن افغانستان تمرکز کند. لویدرستیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی گفت اسلام آباد در این مورد تصمیم می‌گیرد که چه زمان در وزیرستان شمالی عملیات بزرگی را به راه بیاندازد. کیانی افزود ایالات متحده آمریکا باید پیش از هر گونه اقدام یک جانبه در این منطقه باید 10 بار فکر کند. اداره های استخبارات کشورهای غربی میگویند شورشیان در وزیرستان شمالی پناهگاه دارند و از همین منطقه حملاتشان بالای نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را در افغانستان سازماندهی میکنند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان گفت پس از آنکه شورشیان کرد در حمله بیش از 20 سرباز ترکیه را در نزدیک سرحد با عراق کشتند، ترکیه با جدیت در جستجوی این شورشیان پرداخته است. اردوغان درباره عملیاتی که هدف آن دنبال کردن این شورشیان است جزئیات ارائه نکرد، اما گفت این عملیات در چوکات قوانین بین‌المللی انجام می‌شوند. صدر اعظم ترکیه تعداد سربازان ترکی را که در حمله شورشیان کرد کشته شدند 24 تن خواند. پس از این حمله اردوغان سفرش به قزاقستان را لغو کرد. حمله امروز مرگبارترین حمله شورشیان کرد در چندین سال در ترکیه است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که سربازان ترکی با پشتیبانی تیاره‌های نظامی عملیات را به هدف دنبال کردن شورشیان حزب کارگر کردستان یا PKK در شمال عراق به راه انداختند. در این حال PKK گفته است درگیری میان دو طرف در دو منطقه مرزی میان عراق و ترکیه آغاز شده است. گروه PKK مبارزه مسلحانه اش را در سال 1984 آغاز کرد و از آن زمان تا حال در برخوردهایی که این گروه در آن دخیل بوده حدود 40,000 تن کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز با شاه عمان قابوس بن سعید در پایتخت این کشور ملاقات کرد. دو طرف درباره همکاری های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای با هم صحبت کردند. مقامات آمریکایی قبلا به خبرنگاران گفته بودند که هیلاری کلینتون از نقش سلطان عمان در رهایی سه کوهنورد آمریکایی که در ایران زندانی بودند سپاسگزاری خواهد کرد. به گفته این مقامات قرار بود وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با رهبران سلطنت عمان درباره ایران و سوء قصد بر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که گفته می شود تهران در آن دست داشت نیز صحبت کند. حکومت ایران دست داشتن در این سوء قصد را به شدت رد می کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از سفر به لیبیا وارد عمان شد. در لیبیا کلینتون تعهد کرد که واشنگتن با حکومت نوبنیاد لیبیا کمک می کند. و هزاران تن در شهر آتن مرکز یونان در حال راهپیمایی میکنند که کارگران یونانی اعتصاب 48 ساعته ایشان را بر علیه اقدامات سختگیرانه مالی حکومت آغاز کردند. پلیس در حدود 3000 مامور امنیتی را گماشته و جاده اصلی متصل به پارلمان این کشور را همراه با دو استیشن مترو در محل مسدود کرده است. این اعتصاب از سوی دو اتحادیه بزرگ تجارتی یونان سازماندهی شده است. این در حالی است که قرار است پارلمان یونان روز پنجشنبه بالای مسوده وضع اقدامات سختگیرانه مالی رأی گیری کند. این اقدامات شامل افزایش بیشتر مالیه، کاهش معاشات و کاهش کارگران شماره از اداره ها می شود. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با زرغون منگل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. سیمین بارگزی عضو معترض ولسی جرگه افغانستان به وساطت حضرت صبغت الله مجددی به اعتصاب 18 روزه غذاییش پایان داد. 16 نشست برد مشترک نظارت و انسجام افغانستان امروز در کابل برگزار شد. صدها تن از باشندگان مناطق مختلف کشور خواهان ختم اعدام افغانها در ایران شده اند. و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه به هدف کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی میشوند. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید، با ما بانید. شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین که یکی از اعضای معترض ولسی جرگه به نام سمین بارکزی به دلیل ای که نامش از لست برنده های انتخابات ولسی جرگه حذف شد، دست به اعتراض قضایی زد، اعتصاب قضایی زد و در یک اقدام تاریخی در کشوری اعتصاب 18 روز ادامه یافت، تا ای که بالاخره امروز خانم بارکزی به واسطه حضرت صبغت الله مجددی اعتراض خود خاتمه داد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل نسیم فق که در محل حاضر بود ساعت پیش به ما چنین معلومات داد.
سیمین بارکزی که امروز روز 18 اعتصاب غذاییش بود، امروز با خواست و میانجیگری حضرت صبغت الله مجددی اعتصاب خود را به پایان رساند و توسط حضرت مجددی غذا میل کرد. جناب مجددی صاحب برای سیمین بارکزی گفت که او حاضر است که چوکی انتصابی خود که در سنا داره از او استعفا کنه و از رئیس جمهور بخواهد که سیمین بارکزی را به او انتصاب کنه. اما سیمین بارکزی این خواست حضرت صاحب نپذیرفت، بلکه خواستش که برای سیمین بارکزی گفت که به صفت وکیل از او حاضر است که این مسئله را که او عدالت نام میته و گفته بود که به خاطر بدست آوردن حق خود به خاطر عدالت و اعتصاب غذایی کرده، این مسئله را ایرایی دوسیه را پیش ببره و کمیشنی که فیلم کار میکنه دی قسمت او را تعقیب کنه. این را پذیرفت، اما این را کرد که چوکی انتصابی حضرت صاحب را در سنا قبول کنه. در این مراسم وزیر دفاع هم آمده بود و وزیر دولت در امور پارلمانی هم حاضر بود.
همکار عزیز، بعد از 18 روز گرسنگی و تشنگی حالت صحی خانم بارکزی چطور است؟
در شفاخانه برای سیمین بارکزی سیروم تطبیق شده بود. ما که هم رفتیم سیروم برش در حال تطبیق بود و خوب طوره که از چهرش هویدا بود بسیار ضعیف شده بود و حتی رنگش هم بسیار سفید گشته بود، تغییر کرده بود و ضعیفی احساس میکرد و قبل از او که حضرت صاحبه در پیشه خبرنگارا حتی از چشمایش اشک هم آمد و از چهرش ناامیدی ظاهر میشد، بسیار ضعیف شده بود و صحبت هم با خبرنگارا پس از که اعتصاب خود را پایان داد نکرد و گفت که حوصله و توان صحبت کردن را نداره.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که ساعت پیش از ختم اعتصاب غذایی خانم سمین بارکزی به ما گزارش داد. سمین بارکزی که یکی از 9 عضو سلب صلاحیت شده پارلمان است، به واسطه صبغت الله مجددی عضو مشران و جرگه و رئیس کمیسیون حل منازعات از ادامه اعتصاب غذایی خود دست کشید. آقای مجددی همراه با وزیر دفاع، وزیر دولت در امور پارلمانی به عیادت خانم بارکزی به شفاخانه سردار محمد داوود خان رفته بودند. خانم بارکزی با آقای مجددی صلاحیت داد تا به نمایندگی از او این قضیه را دنبال کنه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدها تن از باشنده های مناطق مختلف افغانستان امروز خواهان توقف روند اعدام افغان ها در ایران شدند. اونا امروز در کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان در کابل جمع شده بودند و گفتند که دولت افغانستان باید با مقامات ایرانی در تماس شود تا افغان های زندانی در ایران به افغانستان انتقال شوند. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنویم.
این صدها تن از ساکنین ولایت‌های مختلف افغانستان که به کابل آمدند، از رئیس جمهور کرزی و ادارات مربوط و حکومت افغانستان می‌خواهند که زندانیان افغان را از ایران به کشور انتقال دهند. آنان همچنان خواستند تا افغان‌های محبوس در ایران به ناحق به دار آویخته نشود و در عوض مدت حبس این افغان‌ها بیشتر شود. این باشندگان مناطق مختلف افغانستان که به روز چهارشنبه در کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری در کابل گرده هم آمده بودند، همچنان انتقاد کردند که در عمل هیچ گامی در زمینه انتقال افغانهای زندانی از ایران به افغانستان برداشتن نشده است.
آرزوی ما از دولت اسلامی افغانستان این است خوشن از رئیس جمهور، پارلمان، سفارت ایران را در جریان بگذارد، تنها جلوگیری از اعدام افغانهایی که در ایران، اگر یک جرم دارد ده تا دیگه جرم ندارن، به تفعیل یک جرم ده نفر دیگه هستند.
رضی آمدیم که از ولایت تخار 1000 نفر زندانی داریم در ایران، کلگیش محکوم به اعدام است. امینا را به اعدامشان معاف کنه، جلو اعدام بگیرن. 20 روز پیشتر یک نفر را اعدام کردن، مردهش ندادن.
دولت توجهی نکنه، از دولت خود خواهش میکنیم که جلو اعدام بگیره.
این افراد گفتند که تا دو سال گذشته شمار از نزدیکان آنان در ایران اعدام شدند و تا حال اجساد آنها را دریافت نکردند. در همین حال اسدالله وفا رئیس کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران گفت وزارت‌های مختلف در این ارتباط تلاش کردند و با جانب ایران این موافقه صورت گرفته است که افغان‌هایی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند در آینده نزدیک به محابس افغانستان انتقال داده شوند. آقای وفا علاوه کرد که بعد از اقدامات بیشتر حکومت افغانستان شکایت های تازه ای را در این مورد برای جمهور کرزی در میان میگذارد.
من با این نظر هستم که دولت این خواهش را از ایران بکند که بجای اعدام زمان حبس را طولانی بسازد. رئیس جمهور ایران این صلاحیت را دارد و از او تقاضا شود که این کار صورت بگیرد، چون این چیز امکان دارد.
به اساس گزارش ها اکنون در حدود 5000 افغان در ایران محبوسند. رادیو آزادی
16 نشست برد مشترک نظارت و انسجام افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در این نشست یک روزه تعدادی از وزرای کابینه دولت، نماینده های سرمنشی ملل متحد، نماینده سرمنشی ملل متحد بر افغانستان و شماره از نماینده های کشورهای دیگر شرکت داشتند. وزیر مالی افغانستان در پایان اجلاس به خبرنگارا گفت که کشورهای کمک کننده در این جلسه حمایت خود در زمینه تمویل چندین برنامه ملی حکومت افغانستان اعلان کردن. ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
مقام های افغان میگویند 7 برنامه ملی که کشورهای مساعدت کننده حمایت خود را از آن ابراز کردند شامل پروژه های تعلیمی، صحی، امور زنان و سایر بخش های اساسی می شود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان عصر روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت کشورهای کمک کننده در تازه ترین اجلاس برد مشترک نظارت و انسجام افغانستان توافق نمودند که در زمینه تمویل این پروژه ها با افغانستان کمک کنند. آقای زاخلوال افزود که این پروژه ها از جمله 21 برنامه ای است که حکومت افغانستان سال گذشته در کنفرانس کابل ارائه کرده بود.
یک مجلس نهایت مهمی بود که بازم که شاهد بودین که دونرها حمایت خود از برنامه های ملی افغانستان، برنامه ملی انکشافی افغانستان که 7 از او برنامه را امروز به تصویب رساندن و از او حمایت و کمک خود اعلان کردن. امیدواری ما است که توسط کمک اینا به تطبیق گذاشته شود که در عرصه معارف بود، در عرصه حکومتداری بود، در عرصه زراعت و انکشاف دهات و در عرصه زیربناها و همچنین سکتور خصوصی بود.
16 اجلاس برد مشترک نظارت و انسجام به روز چهارشنبه در کابل راه‌اندازی شد. در این نشست بر علاوه شماری از مقام‌های افغان، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و تعداد از نمایندگان و سفیران کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. وزیر مالی افغانستان گفت که در این جلسه همچنان فیصله گردید تا یک ماه قبل از برگزاری کنفرانس بن 6 برنامه دیگر نیز به وسیله جامعه جهانی به تصویب برسد. آقای زاخلوال افزود که روی این مسئله هم بار دیگر بحث صورت گرفت که کشورهای کمک کننده مساعدت های خود را از طریق بودجه حکومت افغانستان تنظیم کنند. وزیر مالی افغانستان هرچند در مورد مصارف این پروژه ها که با تمویل آن کشورهای مساعدت کننده موافقت کرده اند توضیحات بیشتر نداد، اما گفت که صرف در بخش انکشافی نزدیک به 9 میلیون دلار نیاز است. در حالی که حکومت افغانستان برگزاری یکی دیگر از نشست های برد مشترک نظارت و انسجام را در زمینه حمایت جامعه بین المللی از برنامه های حکومت افغانستان مهم توصیف می کند، اما بسیاری از کارشناسان افغان می گویند که پیگیری تصامیم این جلسات بسیار مهم است که در گذشته به آن کمتر توجه صورت گرفته و از کمک های بین المللی تا حد زیاد به طور درست استفاده نشده است.
از نشست برد مشترک نظارت و انسجام افغانستان شنیدین که امروز در کابل دایر شد. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان یک بار دیگر به نمایندگان مردم در اولسی جرگه این کشور تعهد کرده است که اعضای باقی مانده کابینه را به منظور اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی می کند. عبدالقادر قلاتوال منشی اولسی جرگه به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان به تازگی در دیدار با رئیس اولسی جرگه گفته است که لست اعضای باقی مانده کابینه را هفته آینده در اختیار این جرگه قرار می دهد.
امروز جلسه عمومی ولسی جرگه هم جناب رئیس ولسی جرگه هم در موضوع گفتن که در هفته آینده جناب رئیس جمهور وعده کرده که کابینه باقی مانده هفت نفر وزیر که در این حال سرپرست هستند به خاطر اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
حامد کرزی حدود دو سال پیش به دنبال انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور افغانستان چندین بار اعضای کابینه‌اش را برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد، اما تعداد از آنها نتوانستند که رأی اعتماد نمایندگان مردم را به دست بیاورند. ریاست جمهوری افغانستان قبلاً چندین بار از معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه خبر داده است، اما تا حال گام عملی در این راستا برداشتن نشده است. در همین حال صفت‌الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید که تلاش‌ها در زمینه فرستادن فهرست اعضای باقی مانده کابینه حکومت در آینده نزدیک به ولسی جرگه ادامه دارد.
بدون شک حکومت افغانستان متعهد است که افرادی که تا به حال به حیث سرپرست در کابینه کار میکنند به زودترین فرصت اونها باید به پارلمان معرفی شوند. مطلبی است که حکومت افغانستان بارها ای را اعلام کرده. تاکید ما همی است که به هر چقدر زودتر که موضوع ممکن باشه انشاءالله حکومت افغانستان لست به پارلمان ارائه خواهد کرد، اما در مورد روز دقیقی موضوع فکر میکنم که پیش از وقت خواهد بود. ببینیم که کدام روز مناسب خواهد بود که این موضوع را به پارلمان محول بشه.
در حال حاضر هفت وزارت در افغانستان توسط سرپرست ها اداره می شوند. اینها افرادی اند که در گذشته موفق به دریافت رأی اعتماد ولسی جرگه نشدند. حکومت افغانستان تا کنون این را روشن نساخته است. افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی حکومت برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند، آیا همین سرپرست ها اند و یا چهره های جدید خواهند بود؟
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل سم زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. تعداد از باشنده های کابل از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستند تا در جمع آوری لوحه های اقدام کنند که به زبان های خارجی نوشته شدند. این در حالی است که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم جدید این وزارت برای تخریب چنین لوحه‌ای در کشور خبر داده. وید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
افزایش لوایح تحریر شده با زبان‌های انگلیسی، اردو، عربی و سایر زبان‌های خارجی در افغانستان به خصوص کابل انتقادهای مردم را سبب شده است. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند لوحه‌هایی که به زبان‌های خارجی تحریر شدند مشکلاتی را در زمینه درک مفهوم آن به مردم در افغانستان ایجاد کرده است. با گفته آنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه باید اقداماتی را روی دست بگیرد.
منافرایی که از اطراف میآیند و با انگلیسی نمیفهمند و اگر یک دکان برند که دکان خوراک فروشی است و افاده کردن نمیتونند و برای مشکل خلق میشه.
یک لوحه فارسی نمیشته کنه، یک لوحه پشتو نمیشته کنه، کل مردم عام و خاص فهمیده بتونه. ما چون به سواد هستم یک مسلمان را دور بتون که بگویم بیادر امیره برای ما بخون که میگه چی جب میشته. غیر از این مشکلات برای مردم خلق هستان.
چرا مالکین دکان ها و رستوران ها و مغازه ها در افغانستان ترجیح می دهند تا لوحه های خود را به زبان های خارجی که بسیاری مردم این کشور با آن آشنایی ندارند بنویسند؟ یکی از دکانداران در شهر کابل که از افشای نامش خودداری کرد به این پرسش پاسخ می دهد.
ما لوحه خود به این خاطر به زبان انگلیسی نوشته کردیم که ما هیچ گونه سر و کار یا بزنس امرای افغان های خود ما نداریم، به خاطر که قراردادهای ما امرای خارجی.
شرکت های تبلیغاتی و چاپ اعلانات تبلیغات تجارتی در شهر کابل نیز می پذیرند که در این اواخر علاقه مندی برای تحریر لوایح به زبان های خارجی به خصوص انگلیسی در افغانستان بیشتر گردیده است. شرکت تبلیغاتی و چاپ زرین یکی از این شرکت ها در شهر کابل است که به گفته مسئولان آن مشتریان زیاد دارند. سید احمد یکی از مسئولان این شرکت میگوید مشتریان این شرکت بیشتر چاپ اعلانات و تبلیغاتشان را به زبان های انگلیسی فرمایش میدهند.
والا بلبوردا زیادترش در قسمت انگلیسی میچرخه. دیگر بنرهایی که ما چاپ میکنیم این بنرها مکمل به سه زبان است. از همین شرکت های مخابراتی دیگر شرکت های خصوصی که است مکمل به زبان انگلیسی است.
وای همچنان میگوید در پهلوی فرمایشات به زبان های دری، پشتو و انگلیسی فرمایشات را به زبان عربی نیز از سوی مشتریان دریافت میکنند.
در ادامه تلاش ها به هدف مصالحه در نقاط مختلف کشور 90 تن از مخالفین مصالحه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوستند. زهره صافی با جزئیات بیشتر.
جنرال اسمت الله علیزه قماندان امنی این ولایت میگوید 90 تن از طالبانی که از 5 سال به این سو در قرای سالار تیپه 20 پیکال 6 پیکال 3 پیکال ناصر گردگولا چکریان ساوریان نواقل 20 پیکال تیمرک و خدایرهی مولسوالی چاربولک ولایت بلخ که برزد دولت می جنگیدند با تلاش های متنفیزین محل سلاح خود را به زمین گذاشتند. ملا ننگیاله یک تن از افرادی که تازه با دولت یک جا شده در جهت تامین امنیت در محل و منطقه خود با ارگانهای امنیتی وعده همکاری کرد. ما میخواییم که به مردم خود خدمت کنیم، دیگر نمیخواییم مردم ما آزار و اذیت ببینند. دولت هم وعده هایی را که با ما نموده است عملی نماید. همچنان محمد کریم یک تن از متنفذینی که در راستای پیوستن این شش گروه تلاش نموده است میگوید مشکلاتی که در برابر باشندگان این محلات موجود است دولت در راستای الان توجه نماید. در 12 قدی که مخالفین دولت فعالیت داشت در آنجا امنیت را تامین ساختیم. از وقتی که اقدام به این کار کردیم از امان زمان باشندگان ولسوالی چمتال ولایت بلخ آب ما را بستند که کافر هم این کار را نمی کند. ما فعلا آب آشامیدنی نداریم. گناه کردیم که با دولت یک جا شدیم. دولت را آوردن آب ما کوشش نماید. ما که در قرای خود پل بند آب جوی و کلینیک سی نداریم از دولت خواهان این هستیم قسمی که با دیگران کمک نموده است آمدیم ما را هم مایوس نسازد. قابل ذکر است که در طی کمتر از دو ماه تقریبا 150 تن از مخالفین مصالحه دولت در مربوطات ولسوالی چاربولک ولایت بلخ با پروسه صلح پیوستند. اما تا آل طالبان در مورد افرادشان که با دولت یک جا شده اند به رسانه ها چیزی نگفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدرزمای 8 کشور مستقل مشترک المنافع در جریان اجلاس روز سه شنبه خود در شهر سینت پیترزبورگ روسیه اعلان کردند که توافقنامه ساحه تجارت آزاد امضا کردند. ولادیمیر پوتین صدرزم روسیه امضای این توافقنامه را یک گام عمده در راه انکشاف منطقه خواند و گفت که این توافقنامه هیچ مانعی را در راه مدغم ساختن با ساختارهای جهانی مثل سازمان تجارت جهانی به وجود نمیاره. جزئیات موضوع را از غفور ملکزاده متین مشنوید.
صدر اعظمان 8 کشور مستقل مشترک المنافع بعد از سالها مذاکرات بی نتیجه بالاخره به روز سه شنبه امضای موافقتنامه تجارت آزاد را در سن پترزبورگ روسیه اعلان کردند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در ارتباط این موافقتنامه گفت:
ما сегодня с главами делегации долго дискутировали и пришли.
رؤسای ایالت‌های کشورهای مربوط مذاکرات طولانی انجام دادند و امروز به یک نتیجه نسبتاً غیر قابل انتظار دست یافتند. ما روی موافقتنامه تجارت آزاد بحث کردیم، بعض تغییرات آوردیم و متن نهایی را پذیرفتیم. پوتین در جلسات صدر اعظمان کشورهای مستقل مشترک المنافع منظماً شرکت داشت که شامل ارمنستان، بلاروس، قرغزستان، قزاقستان، مولداوی، تاجیکستان و اوکراین نیز بود. کشورهای آذربایجان و ازبکستان به حیث عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع و ترکمنستان به حیث کشور ناظر تقاضا نمودند برای آنها چند هفته وقت داده شود تا روی این موافقتنامه فکر کنند. اما سایر کشورها موافقتنامه تجارت آزاد را امضا نمودند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امضای موافقتنامه را یک گام مهم در جهت انکشاف اقتصادی منطقه خواند و گفت:
ما розкриваем свои рынки взаимно для наших товаров. Это значит, что
ما بازارهای خود را بر روی یکدیگر باز می‌نماییم و معنیش این است که اموال با قیمت پایین به بازارهای ما می آید و در بدل ما زمینه های خوب را برای آغاز سرمایه گذاری های مشترک آماده می سازیم. البته همه اینها رقابت را برای اقتصاد همه ما افزایش می دهد. در چارچوب این موافقت نامه مالیه و محصول بالای بسیاری ردهای اموال لغو خواهد شد. رهبران اشتراک کننده امیدوارند که موافقت نامه در ماه جنوری سال آینده نافذ شود. رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع پروتکل ایجاد زون یا سایه تجارت آزاد را در سال 1994 میلادی امضا نمودند و وعده کردند موافقت نامه نهایی را بعداً به امضا برسانند. صدر اعظم روسیه گفت موافقت نامه جدید تجارت آزاد در مخالفت با مکلفت هایی که در چارچوب سازمان جهانی تجارت گنجانیده شده قرار ندارد. پوتین گفت تأسیس سایه تجارت آزاد به هیچ صورت در مغایرت با اصول و معیارهای سازمان جهانی تجارت قرار ندارد. علاوه‌تن بعضی از کشورهایی که موافقتنامه تجارت آزاد را امضا نمودند از جمله قرقیزستان، ارمنستان، اوکراین و مولداوی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند.
از اجلاس کشورهای مشترک المنافع در شهر سنت پیترزبورگ روسیه شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل است. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.